په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 16 د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل انناوري.
افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی کمانډان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي کمانډان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او د په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهرهچیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه کمانډان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادې رډیو ته وویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خوډه روان دی. روشندل وویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییزه او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
به روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کاتگوری از برادرات به شکل مثال از مطامع تجمع کردن با رهبری دولت هم در صحبت هستند، اما یک تعداد از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه بدست دارند، هم پوسته های پلیس عرض کردن، حتی دوکان ها را چور و چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لوی لار هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته سیرمه تړلې وه. بلخو د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپوري د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یو اعلامیه کې د علیپور ونیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوایي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رډیو ته وویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
خپل مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبه او چهارشنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستون دوه هیوادونو ترمنځ شوې متقابلې شمنې وڅېړل شي. په دې غونډه کې د دوه شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستون دوه ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلې. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحات او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورت وړاندې کړی. ل ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایي والی ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په هسک کمینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لک تر لګ ولس پولیس افسران وژل شوي. په فراه کې د ازادي رډیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته دا مرګ شوب لپاره نه وخته اوخته ده. ول په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شو پولیسو شمیر شل تنه دي. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزول. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او ځینې کښتۍ او عملی ونیول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره یې د نوي قانون مانا دا نه ده چې د چې اوکراینی ځواکونه به حتما تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو جنگي کښتیو ډزې کړې او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت تنه یې نیولې. دا خبر
جمهوری ریاست او ولس مشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیغام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو لابیو کولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث یې کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه سوي محلي ځواکونه ځای پر ځای سوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سیویس ته روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وایي چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
د
وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شویو ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي ژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف خلاف بلل شوی دی. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړي ژمنو کې پاتې راغلی دی.
د جنیوا کانفرنس په ډېر مهم وخت کې رامنځته کیږي. 2018 کال کې د برسل کانفرنس په 2020 کې به بیره دي. شپږ میلیارډه دنیا را کړې وي. تر ډېر حده پورې هغه شپږ ارسي چې باید منصوب شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي. تر ډېر حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته لیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو بملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم راستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د عامو ولسمشر نام د اقتصاد لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو او اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پیل لري. د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه موږ هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایي مسلې ده، څو مسایل چې د ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ورده چې موږ په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړی دی چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
تر زیات اندازه پورې د افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق سي. لکه څنګه ثبت داري د څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جدیت، او د دې په څنګه په عدالت او قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم سي. همداشان د په امنیتي سکتور کې هماهنګي او فساد له منځه وړل، یعنی تر زیات اندازه پورې دغه شی تطبیق سوی. مګر متاسفانه چې موږ د افغانستان ملکونو له خوانه دومره فشارونه زیاده د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین الملل غوښتنه مو ده چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاده شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دینه مو ده چې دغه د دوی څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړې په عاشق کې باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته دغه نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې. د سولې په بحث کې موږ قوي اراده لرو، یعنی بدون قید و شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو. خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د پښتنګ د افغانستان د امنیتي په اساس باندې دغه موږ هم سره ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه اسنادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په امنیتي کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینای مظاهره باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسی. د ولسی جرګې غړي نن دا خبره د کابل په لویدیست کې د ځین د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړي. تفصیل له ناجی صفی څخه.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبه ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشې کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علیپور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای. هغه مهال د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی دا خبرې د کابل ښار په لویدیس کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو وروسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علیپور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د علیپور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1395 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤولو وسله والو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علیپور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له شلو ډېر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یوې غړي سایمه خوګیاڼي وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وې او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وې.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې په دغه څلور پنځو ساحو کې ولاړو، زه خپله شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بل اخره په شل متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوڅي او وړو ماشومان سره تر ماخصونه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي.
خو د ولسي جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علیپور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
اعتراض مردم به خاطر رهایی آقای علیپور
د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او داچی پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار ونخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په هدف یوه طرحه نن د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل سوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بلخو د څر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یوه چمتو کړې طرحه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کړي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضو وختونو کې تغییر ورکړو. ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډیر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د اسد په 10مه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یوه مسوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسي ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل عام د سیاسي فشار لپاره عام د نورو مداخلو لپاره لاره هواروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیته تښتي، همیشه مذبذبه دریځ غوره کړی او دا باعث دي ګرځي چې د سیاسیون څخه حکومت کې د حکومت لیبان چې خپل ګټه وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامۍ او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریک شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
په فراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فرا د شر اولجوان ولسوالۍ ترمنځ پر پرتله تیر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تونه زیات ملي پولیس وژل شوی دي. د فرا ولایت د امنیت قمندان یوان محبوب الله محبوب وایي چې په دغه برید کې د لجوان ولسوالۍ امنیت قمندان د خپلو ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محبوب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو دغه خشمیره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فرا ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي دولت د فرا ولایت وضعیت هیڅ فهم نه کوي. د خبرې سیمې چارواکي هم دلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نو مصوای حکومت فریر ده د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي. فریر ده چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کی نه د کماندار خبر یو نه د والی خبر یو نه د رسالت خبر یو ته کوم چې وچ وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخباراتي منګز مور د فرای ولس ځخ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران ناشتي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راستولې د فرای ولس په مشوره باندې کماندار راستولې.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په برید کې تر 15 افغان سرتیري وژل دي. د یادونه ول چې تیر اونۍ هم په ورته برید کې د فرا ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 پولیس وژل شوي وو. همداشان د فرا ولایت د امنیت تامینولو لپاره ستنه بهرني ځواکونه هم تیر ورځ فرا ولایت ته راغلي دي خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخوا په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووشتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 1320 ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري، ګیرو، اندړ او قرباغ ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف هوایي ځواکونو له لوري په بریدونو کې 320 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. قومندان زیاته کړه د هوایي بریدونو ترڅنګ د توپچي قواو په بریدونو کې د اندړ ولسوالۍ په ټنګي او خانه کلا کې 14 تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي دی. همدارنګه د قرباغ ولسوالۍ په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او دوه نور ټپیان دي. کومندان زیاته وی دا بریدنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې و چې دوی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
ته بهتره معلومه چې په 3 ساعتو کې تقریبا 3 نفر طالبان یو پوز د سوی دی ولس نفر بلل او هر روز مره دوی د درنه مرجو ته اړولې ده او دا موږ واده سویتا سمی دبت غرضو که هوایی امرید بیخی زیاد شویدی.
بلخواد وصلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنویو تا پلیجل پیغام که ویلی دی چه تیرشپا دا اندلو ولسوالی پر رحیم خیلو یارو کلا خانه کلا دلیل او کوتسنگی سیمو که دا امریکایی هوایی زواکونو للوری بریدن سویدی چه وو ملکی وگری وجلی دی.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوې. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول، د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکن ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او له مخې یې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یې یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول، خو دې وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزي سټېشن، یو رستوران چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتی ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حملې سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمېر بهرنیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو تلویزیوني شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. دې ډلې د اوبروی او تریډنت په نوم یو بل هوټل هم په نښه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې یې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یوه غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد یې عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلي مخې ته د ګلانو ګډۍ کېښودې. صدر اعظم نارندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزي سټېشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لږ تر لږه 100 تنه نور یې ټپیان کړل، خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حملې په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگتن له دې حملې 10 کال وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې، او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر، او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر 2 میلیون ډالر جایزه لا پخوا اعلان کړې وه.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور لیسما څاروان ناوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي، او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې 40 مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناورو.
په کابل کې نن یو ځل بیا سلګونو کسانو په اعتراض لاس پورې کړی دی او د یو نیول شوي قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چیان د عبدالله غني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله او په ناقانونه کړنو تورن دی. ولسمشر اشرف غني نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. دا فرا ولایت څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې طالبانو دغلته په یو کمین کې لږ تر لږه ولس پولیس افسران وژلي دي. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړي او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن یوې زلزلې لړزولې ده چې د شپږ سو په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو نه واورید. اوسم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ټیبل ټینس ورلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغو سیالیو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو نه شاوخوا 150 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د ټیبل ټینس فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره په کابل کې روانې چې په پای کې به یې غوره څیرې د افغانستان د ټیبل ټینس ملي لوبډلې ته غوره شي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ په لړ کې خپل دوهمه لوبه ایران ته وبایلله. په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغان ښځینه لوبډلې د ایران د ښځینه لوبډلې پر وړاندې 0-6 په مقابل کې لوبه بایلوده. له دې وړاندې افغان ښځینه لوبډلې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه ازبکستان ته 0-0 په وړاندې بایللې وه. ټاکل شوی د مرکزي آسیا په دغو سیالیو کې افغان ښځینه لوبډله خپلې دوه نورې لوبې د قرغیزستان او تاجکستان له لوبډلو سره وکړي. د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری اتلبلي وګټله. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلبلي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورس د چین په ماکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا اتلبلي د کندهار د پخواني امنیت قومندان ستر پاسوال عبدالرزاق اتکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 میلادي کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلبلي هم ګټلې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د ځینو ځوانانو او مدني ټولنې د فعالانو لخوا جوړ شوی چې افغان امنیتي ځواکونه هم هرکلی کړی دی. تفصیل له ناجی صاحب څخه خبرې.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی وو چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیري لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیري هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولی شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د معینیت افسر یم. د جادې نه د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي یوازې نه ده او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي
پداستیم
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل خاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پری ویاړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشن هڅو هرکلی کوي، وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي. ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي.
اوردل چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د اکسونو نندارتون جوړ شوی دی. په پکتیا کې د 400 کاروباریان په نشه شوي دي. اصیل ځاځی نور حال راکوي.
یاد عملیات د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ د سرګل او میرخیلو په سیمه کې ترسره شوې. ځایي اوسیدونکو وایي تیره شپه د لندې په څلورمه د شپې 8:30 بجې ائتلافي ځواکونو چې افغان سرتیري هم ورسره وو د دوی کورونه پلټلي، کروندې سوځولې او په هوایي برید کې یو تن د سیمې اوسیدونکو وژلې او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د حاجي سید اکبر په نامه یو تن چې کور یې اور اخیستی ازادي راډیو ته وویل قومی مشر او پسیمه کی مدنی فعال محمد انور صدیقی چې ل یاد سیمه ل آزادی رادیو سره خبرې کولې وویل
نو خلک ضروري ځان پښتنه کوي ک نور واسي څوک نه دی غاګ څوک نه وري دا د پوسلی د بیکټ واسه خښتہ کله چې تری کوم دولت
د پکتیا امنیت قمندانې د عملیاتو تر سره کېدل تایید کړی دی. ویلې دی چې ائتلافي ځواکونه یاد عملیات پسیمه کې د 400 کروندو د هغو د کاروباریانو د زپل په موخه تر سره کړی دی. د امنیت قمندانې وایند خغلی سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې یو تن وژل شوی او بل ټپی دی چې د په خبره دواړو د 400 کاروبار کاوه.
هوایی اجرات سوی دید دغل تا دغلی چرسو کارو بارو دغلی چرسو دغل مواد تر برابر اولو کجا بانی هوایی اجرات کردید که یاو تن وزلتا و یاو تن تطیگا
ده یاد ولده چه دلالم پنولا سمنیتا هم ده یادی ولسوالی ده خوزی خیلو پسیمه که یو ملکی موتر پنکه شوی و چه پکی اتوتانو تا مرگ جو بلاو اختی و او پا غبرگون که ده سیمی اوسی دون کو اعتراضی لارین تر سره کرد. اصیل زازای آزادی رادیو پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې له داعش وسلوالو تصفیه کړي او په دغو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین عطا الله خوګیانی وایي په هسکه مینا، کوټ، آچین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وي هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزنځایونه او پټنځایونه له منځه تللي دي.
پخوانی عملیات توپیر دا دی چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاسو نازیانو ولسوالۍ خبرې کتل چې په روسي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هممهاله زموږ سره ولسونه راپاڅېدل او همکاري وکړه. د ولسي ځواک په توګه دوی اوس په خپلو سیمو کې چې هغه پاک شوي دي هلته جذب شول. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکاري باندې ساتل شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبري چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوې دي. د شینوارو اوسیدونکو مستان وایي د ورستیو عملیاتو نه خلک خوښ دي خو غوښتنه یې لولیتي دارې داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت نه غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیرو څو میاشتو کې شوې ده دا برقرار وساتل شي. به یوازې دا نه چې برقرار وساتل شي بلکې توجه نور هم زیاته شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تر اوسه پورې خطر شته او یا داسې ویره شته دی چې هلته اورپکي او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات ترسره شي. او د خلکو نه غوښتنه همدغه ده چې باید دغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیت یې ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او عملته میش شي تر څو امنیت تامین شي.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي. د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دشترچي ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي چې په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
په دغه عملیات کې د وسلوالو طالبانو 25 دایمي قرارګاوې او 6 بابا پوښل شوي سنګرونه یې تخریب شوي دي او تر څنګ یې 25 حلقې بېلابېل ډوله ماینونه کشف او شنډ شوي دي او دغه راز د قرلوغ، خلیلي، ترکمن او یو شمېر نور کلي په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ، خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمېر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنگ ډګر نه بس دلته دی راغلی اوس نه هڅه پاتې دي غنم دی که غله ده هڅه نه چیرې استی شو نه هی چیرې راوړی شول ته مشکله هسته ګډه وړه بازي ده
چې د چرته د هغو مرمۍ لازم هم دغه زمنګه متیقه ولي او که د دوی مرمۍ لازم هم دغه زمنګه متیقه ولي د هغو زه تویم نه کوټه پاتې ده او نه حویلي پاتې ده او نه دغه پاتې
دولت یې مرانه په زور خوري کار به کوي رانه وځي مرور زما په کاله باندې راځي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او که هغه رانه وځي مرور را مصاله ده مصاله په مقابل کې موږ څه ویلی شو ورور هر یو را منې ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونه د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي.
د کریم په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کې د جنیوا کنفرانس یوه ښه موقع ده چې د افغانستان د سولې اواز تر نړیوالو پورې ورسیږي. قدیر خان تکین لیکلي چې د افغانستان د سولې موضوع تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله سوې ده، نتیجې به یې هم هیله بخښونکې وي. عزیز الله لاروي له ننګرهار لیکلي دلته د ننګرهار په روغتون کې موږ ته بستر یا توشک نه پرېږدي، په دې ژمي کې پر یخ فرش شپه تېرېږي. زموږ غږ د چارواکي واوري د خدای د رضا دپاره زموږ د حال پښتنه وکړي. دا تل غزنیوال په نام بل اوریدونکي له غزنی لیکلي، طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. نسیم له لوګره: موږ د ازري عسکر غواړو چې حکومت د غزنی په لاره کې غټې پوستې ځای پر ځای کړي چې د طالبانو د تګ راتګ لاره بنده سي. حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله ملکیانو ته زیان رسېدلی دی. وکیل احمد احمدي له کندهار: خدای دې سوله او قانونیت راولي. او ولی الله له کلات لیکلي، د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، موږ ورسره ستونزه لرو. په خوست کې د قومونو ترمنځ د څړځایونو، دشتو، غرونو او غونډیو پر سر د دعوو او لانجو لکبله په دغه ولایت کې د قانون د پلي کېدو مخنیوی سوی دی. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، کنه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کړه دغه لږ سستي شوې دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای، دا موضوع یا حتما په محکمه حل کړه یا حتما په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې د دوام چې پیدا کوي هم علتونه یې دا شی دي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د ځینو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګربز او پلمنځي شخړې دي،
د مقبلو منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، د سنور قومونو لکانو کوچیان دي. کدی قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کی دغه شخړې نورم ډیریږي. د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. پخوا کم و اوس ډیر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړی. که حکومت توجه وکړي کیدای شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د زمکو دښتو او غرونو پر سر دعوی لانجه او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته بیا سره نو وخت په قومي جنجالونو باندې حل شوی، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت د مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ لاره اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د پریکنده اقدام وکړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر اوو سوو ډېر سوی دی. په دې پیښو کې د مړو په اړه هیڅ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له زیانمنو سوو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې چې د خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبې د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجې شدل سوی ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 15.2 درجې او بله 4.6 درجې وه هم وسوی، او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تېره کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 99 تنه ټپیان سوي دي چې 100 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تېښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز وایي د نن ورځې زلزله د ایران په شپږو نورو ولایتونو کې دغه ورځ د عراق په پلازمېنه بغداد او اربل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس سوې ده. ایران د مځکې د ماتېدو پر لویو کرښو موقعیت لري چې له همدې کبله هلته د مکررو ټکانونو احتمال ډېر وي. په همدې کرمانشاه ښار کې تېر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان سول. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د 6.6 درجې زلزله وسوه چې د بم ښار شاوخوا 1500 کسان پکښې وژل سول او د دې تاریخي ښار ډېره برخه ویجاړه سوه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامه خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو تاسو آوریدل چه تایبه ده تفتش دریاست ماوی نتاکل شوی و لوره افسر مرسل ده خپل مور ده طرفی بخوشالی که خخوار پخ کری و اوز با آورو چه ده پولیس و افسران و خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي که څنګه؟
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه. که څنګه افسر محمد کریمه؟
بیخی ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. دا څه ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول. خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي. نه باید څوک پیسې په زور اخیستل شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. له یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. وخو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپل اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې خپل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ چو دې بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی دی؟
خدای دا د عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی.
زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله.
اوس نو د خپل لیوانتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کولی. هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکم، بیا د بچو خاوند سم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیوانیا، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ نو د بدمشه کار خو دې شته؟
لیوانی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زه د بدمشه ته مه خپه کېږه، نامې خدای تکړه ځوانې، د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وایښه
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما. نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو راوښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلو.
د دلا غامورې، ا د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د دلا غا پلاره، ګاونډي مو یو څه رخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دادی خلاصې مې کړې،
پلاره زما مور ډیر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
خاده د لاغاز ویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه م لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم لیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډو وټو لیکه، د خو مریم نشو، د خو مرمه دی ولیکلا.
ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګورا دلاګه قاب دائم نون دال الف غاین.
دا خو ته غلط ولیکه پلاله، دا خو د قنداغه ونه لیکه، دا خو د قنداغ ولیکړه.
څه شی
پلار دې ما پورې خندل، خپله یې هم غلط ولیکه.
ښه ښه، له دې خطرناکو نومونو نه به تیر شو، د دې مرمۍ او قنداغ نه څه شی نه جوړېږي. رښتیا ما یوه جمله لیکلې ده او زده کړې مې ده، هغه درته ولولم.
ویللا دلاغا زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
نه غوږ شه دلاغا جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه. که خدای ما او تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خدمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجه، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولي، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلي.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دې دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي. په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته د خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شه، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906090 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.